آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی ځان زرانه یوسوسیم تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې په یمن کې د نوم لیکنې یو داسې سیستم غوښتنه کوي چې بایومیټریک وي، او په ملیشیا کې پاچا سلطان محمد د پاچاهۍ تخت پرېښودی دی. درنو اوریدونکو په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې خلیل خان درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سولې عالي شورا وایي چې په جده کې د افغانستان په باب د غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې او نه سعودي عربستان بلنلیکونه استولي دي. طالبانو مخکې ویلي وو چې د امریکا متحداتو سره اړیکې بحال دي او په دې خبره مذاکرات یا خبرې اترې روان دي چې په افغانستان کې د هغوی په کول جنگ غیر جنگ او غیر قانوني قبضه په څه ډول ختم کړل شي. او دغه راز طالبان یو عربیا د افغان حکومت سره د هر ډول مخامخ خبرو امکان هم رد کړی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا ژغ ته وویل چې د امریکا سره د خبرو اترو بل پړاو روان دی، خو د دې مذاکراتو لپاره تر اوسه نیټه او ځای نه دی ټاکل شوی. ذبیح الله مجاهد هغه رپورټونه د درواغو اداوی بللی او رد کړی دي چې د دې میاشتې په آخره کې طالبان په سعودي عربستان کې د افغان حکومت د چارواکو سره مخامخ خبرو ته تیار دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یک شنبې په ورځ هم داسې اشاره ورنه کړې چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال د جوړېدو مسله به د کانګرس څخه د 15 میلیارد ډالر له غوښتنې به دای تیر سي. د مکسیکو سره د دیوال جوړولو پر سر د لانجې له امله د امریکا فدرالي حکومت ځینې برخې د ولس ورځ راسي بندې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د نوی کانګرس د غړو سره په بحث کې د سپین ماڼۍ جوګپوړي سلاکار او د جمهور رئیس زوم جیرد کوشنر او د کورینی امنیت وزیر کریسچن نیلسن هم شامل و. جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي نن یکشنبه به کیمپ ډیوډ ته لاړ شي او د سرحدي امنیت په اړه به د جوګپوړو کارکوونکو سره بحث وکړي. د مکسیکو سره د دیوال د جوړولو پر سر د لانجې له امله د امریکا د فدرالي حکومت ځینې برخې د 1200 ورځو راهیسې بندې دي. د حکومت 8000 کارکونکو یا په کورونو ناستي او یا هم بې معاش کار کوي. ځینې کارکونکو سر له وسه د حکومت بندېدو اغیزمن کړي دي. ټرمپ د مکسیکو په پوله د دیوال د جوړولو لپاره 5.5 میلیارد ډالر غواړي، خو دیموکراتان چې د استازو په مجلس کې اکثریت دي روانه ونه یې یو مسوده منظوره کړله، خو د دیوال جوړولو لپاره یې د پیسو منظوري نه ده ورکړي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د سعودي عربستان یو ځوان انجلۍ تایلند پلازمینی بنکاک ته تښتیدلی او د دې زارۍ کوي چې په زور د بیرته سعودي عربستان ته وانستول سي. دغه 13 کلن انجلۍ چې راف محمد الکونن نومیږي بنکاک په یو هوټل کې ده او د ټولنیز رسنۍ د لارې یو په یو ویډیو کې ښکاري چې په خپل وطاق کې ګرځي ورا ګرځي او د وطاق دروازه یې تړلې ده او وایي چې زه ژوندۍ پاتې کېدل غواړم.
مو اول مره جالسين يطقون علي، طقوا علي قبل كم ساعه وما اعرف منهم بالضبط. زي مين يتواصلون معي؟
زما كورني پر ما ډیره سختي کوي او لدی وجی شپږ میاشتې زپ یو وتاکی لدی وجی بند کړی وم چې ما خپل وشتان لند کړی وو او سل پر سلو یقین لرم چې زکه سعودي د بندیخانه سره اوزم نو مړه به مکړی. راف تخپل کورنۍ د غړو سره کویت ته پسید للی و چې لاغه زای تایلند تر وتشته او زغواړي چې استرالیا کې پناه واخلي. د تایلند حکومت چارواکي هغه ته د په هیواد کې د ننوتلو اجازه لدی وجنه ورکوي چې وای سفری کاغذونه او پیسې نه لري. خو راف وای چې کله هغه تایلند ته ورسېدل نو د کویت او د سعودي عربستان چارواکو د هغه پاسپورت ترې واخستې. د دغه ادا په خلای د بشري حقوقو د څار اداري هم کړی دي. د متحده عربی اماراتو د ابوظبي ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان په یو ورځنی سفر په اسلام آباد کې د پاکستان له سر اعظم عمران خان سره لیدل دي. د پاکستان حکومتي چارواکو د اقتصادي مشکلاتو د هواري په ټکل د پیسو نړیوال صندوق IMF په ګډون له چین، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو څخه د مرستې غوښتنې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ابوظبي ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان چې اسلام آباد ته ورسید نو وزیر اعظم عمران خان په ګډون نور لوړپور چارواکو یې تود هرکلی وکړ. وزیر اعظم عمران خان په خپل نور خان هوایي ډګر ته ورغلی وو او هلته یې د شیخ زید بن ال نهیان هرکلی وکړ. د دې وروسته دواړه مشران په یو ګاډي کې کېناستل او وزیر اعظم هاوس ته لاړل. وزیر اعظم عمران خان په خپل ګاډي چلو. دواړو مشرانو په اسلام آباد کې ملاقات وکړ او د دواړه خیز اړیکو په ګډون په سیمه ییزو چارو خبرې وکړې. تر دې مخکې د متحده عرب اماراتو سرکاري خبری اجانس د تیر کال د دسمبر په 28مه په بیان کې اعلان کړی و چې د پاکستان د اقتصادي او مالیاتي تګلارې د ملاتړ لپاره به په دولتي بانک سټیټ بانک آف پاکستان کې 3 ارب امریکایي ډالر رګدي.
امریکا وایي له سوریې د ټولو پوځیانو ایستل پر دیر شت پورې تړلې دي چې ترکیه په سوریې کې د کوردانو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. دا خبره د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون اسرائیل ته د سفر پر مهال کړې ده. شاغلی بولټن ویل چې له سوریې د ټولو امریکایي پوځیانو وتل په سوریې کې د داعش تروریستي سازمان د ټولو عناصرو په ماتې پورې مشروط و. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي له سوریې د پوځیانو وتلو ته کوم مهال ویش نه دی ټاکل شوی. د جان بولټن په خبره ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داعش د خلافت ړنګېدل غواړي. ولسمشر ټرمپ په هغه ویډیوي پیغام کې چې د دسمبر په 6مه په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی و ویلي و چې ټول امریکایي پوځیان به بیرته امریکا ته راستنیږي. او روسیا او ایران په پام کې لري چې په کیسپین سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د ایران د سمندري ځواکونو یو چارواکی چې دغه تمرینات به ډیر ژر وسی. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د استوديو خو اورئ.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د بدخشان د کوهستان د ولسوالۍ د شیپو په کلی کې د سرو زرو د یو کان د خویدو له امله 13 کسان وژل شوي دي. نور حال د ګل رحیم نیازمن په دې رپورت کې اورو.
نن سهار په ځایی وخت 9 بجې د کوهستان ولسوالۍ د شیپو د کلی د سیند په غاړه کې د طلا هغه کان خویدلې چې هر ورځ پکې په زرګونو خلک د طلا د موندلو په خاطر کار کوي. د بدخشان د کوهستان ولسوال محمد رستم راغي امریکا غږ ته ویل چې د طلا د دغه کان د خویدو له امله 13 تنه تر شګو او جغل لاندې شوي دي چې جسدونه یې خلکو رایستلې او وطنه نور ټپیان دي. هغه وایي چې خلک د سکواټور په ذریعه د سیند د غاړو جغل تر 100 یا 150 مترو پورې ښکته ژوروي او په دغه ژور ځای کې د شګو د چڼولو په ذریعه د طلاو یا سرو زرو ټوټې پیدا کوي. 10 متره یا 100 متره د سیند جغل جوروي چې ځانونه د طلا ټوټو ته ورسوي. دغه خلک په همدغه ژور ځای کې وو. د طلا موندنې په خاطر یې شګې مینځلې چې جغل پرې ښویېدلې 13 تنه پکې مړه او وطنه نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې هر ورځ له سهاره تر ماښامه پورې د کوهستان د سیند په شګو کې تر 100,000 پورې کسان چې د بدخشان د مختلفو ولسوالیو څخه راغلي په دغه معدن کې کار کوي. هر ورځ له 100,000 کسانو زیات په دغه سیند کې شګې چڼوي. د سیند په منځ کې له 100 ډېر سکواټورې کار کوي. محمد رستم راغی دا هم ویل چې د بدخشان دغه خلک په سین کې په غیر قانوني ډول کیندنی کوي او تیلا په لاس راوړي چې هر ورځ 1000 شویته له 1500 افغانۍ نیولې تر 1000 افغانۍ پورې عاید په لاس ورځي. هغه خلک چې دلته شګې چڼوي هر ورځ له 1500 افغانۍ تر 1000 افغانۍ پورې عاید لري. خو د دوی عایدات د تیلا په موندنې پورې تړلي دي. که ډیره تیلای پیدا کړه عاید یې زیاتیږي. خو په اوسط ډول کېدای شي 1500 افغانۍ هر ورځ عاید ولري. د کوهستان ولسوال وویل چې سهار پولیس هم سیمې ته رسیدلی دي او د جسدونو په رایستلو کې له خلکو سره مرسته کړې. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری هم د کوهستان ولسوالۍ د شیپو په کلی کې د 150 تنو زرمینځونکو د مرګ خبر تاییدوي او زیاتوي. د کوهستان ولسوالۍ د نجات ټیم د خلکو د ژغورنې لپاره سیمې ته رسیدلی دی او د ولایت مسؤلین به له متضررو کورنیو سره مرسته هم وکړي. د بدخشان یو شمیر خلک په سیندونو کې شګې په دې خاطر چڼوي چې د طلا یا سرو زرو وړې ټوټې پکې پیدا کړي. د دغه ولایت په زرګونو خلک د زرشویې له لارې کورنۍ مصرف پوره کوي او یو شمیر ځوانان یې د هیواد دننه او نورو هیوادونو ته د کار لپاره ځي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په کونړ ولایت کې د داعش ټلې د پولیو د واکسینو مخالفت زیات کړی دی. نور حال په دې رپورت کې اوري.
ښاغلی ساپی وویل چې د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د داعش ډله فعاله ده چې د حکومت له ولکې په وتلو سیمو کې د واکسینو پر وړاندې مخالفت کوي. هغه وایي لا تر اوسه د داعش ډلې سره د قومي مشرانو کوم اړیکه نه ده شوې او خپل هڅو ته دوام ورکوي.
هغه ساحاتو کې دي چې هغه د داعش په ساحه کې دي. او درې زره هغه ماشومان چې نه ساحې دي د نشوي دي هغه د پانو په ساحه کې طالبانو په عمومي شورا سره د دې مسالې سره دوه ډېر دغه نه لري مخالفت نه لري خو هغه کې هم مختلف ګروپونه دي چې د بعض ګروپونه یې مخالفت کوي نور په عمومي شورا سره طالبانو دغه چې دی هغه
د کنړ ولایت ځایی اوسیدونکو هم وایي چې مخالف وسلوال دي د ماشومان ژوند په خطر کې نه اچوي او باید واکسیناتوران پرېږدي چې ماشومانو ته واکسین ورسوي. محمد لایق د کنړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکی دی. هغه وایي
یو د نورتل ولسوالۍ د څوکۍ ولسوالۍ د نارنګ ولسوالۍ د دغه ولسوالۍ د پیج دره ولسوالۍ د او دې خواته د وټپور ولسوالۍ ده دغه شپږ ولسوالیګار دي چې دغه شته دی په خلک شته دی نو تر اوسه پورې مونږ په دې نه توانېدلي چې مونږ د دوی مرجع پیدا کړو خو بیا مونږ ته یقینو نه ناامیده کېږو ممکن نه او خپل هڅو ته دوام ورکوو.
که څه هم تر اوسه داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي خو خلکو ته ډېرې اندېښنې پیدا شوې دي. دوی وایي که ماشومان یې واکسین نه شي ممکن په فلج اخته شي. تیر کال د افغانستان په کچه د پولیو یوشت پیښې ثبت شوې وې چې درې یې د کونړ په ولایت کې وې.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
هند افغانستان ته سلور هلیکاپټري ورکوي. زموږ همکاري زیبا خادم د سیاسي چارو د کارپو مشتاق رحیم سره خبرې کړې دي.
مشتاق رحیم صاحب د ملي امنیت سلاکار الحمدلله محب په هند کې د مقاماتو سره وکتل او هند د افغانستان سره د سلورو هلیکوپټر ژمنه کړې ده چې دا ټول شل میلیونه ډالر کېږي. مګر دا یوازینی مرسته نه ده چې هند د افغانستان سره کړې ده یا کوي، ډېرې نورې مرستې په مختلفو برخو کې کړې دي. تاسو څه فکر کوئ چې د سیمې حالاتو ته وګورئ، د ځینو ملکونو رقابت ته وګورئ، په افغانستان کې د سولې په مسله کې دغه مرستې خصوصا د هند څه ګټه کوي؟
زه فکر نه کوم دا به د سولې باندې مثبت یا منفي اغېز ولري. همدومره ده چې دا به د پاکستان لپاره یو پارونکی اقدام شي، ولې چې هغوی تل د هند مرستو او د هند افغانستان سره ملګرتیا په شک په سترګه کتلی دي.
خو تاسو چې وایي چې رقابتونه به راو پرې بیا هم یعنی کوم تاثیر نه کوي؟ بله
نه، رقابتونه خو تیار را پرېدلي دي چې پاکستان د هند په هر مرسته د هند په هر اقدام باندې را پرېدلی دی او د دې پر ضد یې منفي پروپاګند کړی دی، هم په سیمه ییزه کچه هم په نړیواله کچه. او د ډیپلوماټیک اصولو خلاف افغانستان حکومت باندې غږ کړی چې خپل د هند سره اړیکې کمې کړي. شاه محمد قریشي دا خبره کړې ده چې که زموږ نه تمه دا کېږي چې د سولې په پروسه کې مرسته وکړو، نو باید هندوستان په افغانستان په چارو کې خصوصا د سولې په برخه کې نه غږېږي. یعنی وضاحت موجود نه دی، خو دغسې یو فکر شته.
خو مقصد دا چې یعنی تاثیر لري کنه؟
تقریباً د پاکستان له خوا نه تبن چې دا تاثیرات لري، خو دا په دې معنی نه ده چې پاکستان اوس افغانستان د سولې سره هغه چې صادقانه مرسته کوي. او که چیرې دغه مرسته وشي نو د دوی صادقانه مرسته یا همکاري به ودرېږي. دا اوس هم پاکستان هماغه پخواني معنورونه کوي چې څنګه وکړي چې د افغانستان سوله په خپله خوښه او د خپلو ګټو په رڼا کې مخته یوسي. نو دا زه چې کله وایم چې تاثیر نه کوي، دا په دې معنی چې هغوی خپله ایجنډا لري. صرف دومره ده چې یو شاید یو نریټیو ورته ایجاد شي چې کله دوی خصوصا امریکایانو سره کینی هلته د په مجلس کې دغه نریټیو وړاندې کړي چې وګوره موږ سولې سره مرسته کوو، هند د جګړې خواته میلان لري.
نو دا د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو خبره چې د اخرو وختو کې وشو، د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو، د هسي چې دی په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو ګټه او رقابتونه چې دغه وسی منګه یادونه وکړه، تاسو معلومه ده چې چین، روسیا، ایران، پاکستان، هند دا ټول چې د سولې مسله کېږي یا د افغانستان سره د مرستو خبره کېږي، دوی ټول ام وعده کوي، ام ژمنې کوي، ام عمل کوي، مګر هر یو غواړي چې په کوم شرایطو سوله وشي چې د دوی ګټې وساتل شي. دغلته څنګه یو توازن ساتل کېدی شي ستاسو په فکر؟
زما په فکر توازن اساسي لار دا ده چې سیمه ییز اجماع باندې کار وشي. چې د افغانستان حکومت تیر کال او بالخصوص 2018 کال په پایو میاشتو کې په دې ډېر بریالی و او دغه یو همغږي ایجاد شوی وه چې له بده مرغه دغه څو میاشتونه را په دې خوا داسې لیدل کېږي یا داسې زه احساس کوم چې هغه له منځه تللې ده.
مشتاق رحیم صاحب، یو خواته په افغانستان کې د جنګ د بندېدو خبره کېږي چې د طالبانو سره سوله وشي، بل خواته بیا دا خبره چې روسیه او پاکستان باید په افغانستان کې وجنګیږي. یعنی مقصد د داعش سره جګړه به د دوه ملکونو کوي، ځکه امریکا خو ویلي دي چې په دې باندې فکر کوي چې د افغانستان خپل عسکر وباسي.
زه فکر نه کوم چې افغانستان د نور د تحمل لري چې دلته د جګړې وشي. موږ یواځینې لار سوله ده، نه روسیې ته ضرورت شته دلته جنګ وکړي، نه هم چین ته، نه نور هېوادونو ته. د دوی یواځینې ښکېلتیا او یا د دوی یواځینې هڅې دا دي چې په افغانستان کې داسې ثبات راشي چې په سیمه کې امریکایي اغېز ونه اوسېږي، د سیمې په بارلویو به اقتصادي برنامو باندې امریکایان خپل اغېز ونه لري، او همداراز سیمې سیاست د سیمې د هېوادونو ته پاتې شي، نه دا چې د باندې څخه امریکا یا کوم بل هېواد دلته راشي په سیاست کې دخیل شي.
ډېره مننه مشتاق رحیم صاحب. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د 2019 کال په شروع کې د استرالیا د کوینلند ایالت مقاماتو ویلي دي چې دغه ایالت په 6% سیمو کې وچکالی راغلی ده. په موکړې د سیدنی نه د فلمر سر رپورټ ته زموږ همکار بختیار شای درته دراوروي.
د استرالیا د دغه دویم دوی د کوینلند په ایالت کې دغه وچکالی دومره سخته ده چې په خوایساره نه ولیدل شوی. د کوینلند ایالت د امریکا د ټیکزاس د ایالت 2.5 چنده لوی دی. د استرالیا په ځینو سیمو کې دا اووم کال دی چې وچکالی راغلی، او هغې هغو دهقانانو ته چې په دغو سیمو کې ژوند کوي سخت مالی تاوان رسولی دی. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د اګست په میاشت کې د کوینلند ځینو وچکالی ځپلو سیمو ته ورغلی و، او د هغوی سره د 3.5 میلیارډ ډالرو د مرستې وعده کړې ده. مګر په ځینو سیمو کې خلک د زیاتو پیسو مطالبه کوي او وایي چې دوی غواړي چې په لرې پرتو سیمو کې پرې سړکونه او د ریل ګاډو پټلۍ جوړې کړي. د بولیا د ښار ښاروال ریک برټن وایي چې دغه وچکالی به ممکن د ډیرو د خانانو ژوند ډیر سخت کړي. هغه وایي که چیرې بل موسم هم داسې وچوي نو تاسو ته معلومه ده چې ډیرې مزرې به وتړل شي، او زه نه پوهیږم چې د اوږدې مودې دپاره به د هغې نتایج څه وي. که موږ بل دغه شان موسم ولرو چې د نن نه شروع کیږي او د اپریل تر میاشتې پورې دوام کوي، نو زه فکر کوم چې د دغو سیمو خلکو ته به هیڅ پاتې نه شي. په 2019 کال کې د کوینلند د ایالت مقاماتو ویلي چې دوی به سخت کوشش وکړي چې ټوریزم یا د سیاحت صنعت ته زیاته توجه وکړي تر څو د وچکالۍ ځپلو سیمو د خلکو سره له دې لارې مرسته وکړي. سکال هلته په استرالیا کې د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 9.5 ته رسیدلې. د اګست په میاشت کې د استرالیا مقاماتو د هغه ملک د نیو ساوت ویلز په ټول ایالت کې رسمان وچکالی اعلان کړه. استرالیا په نړۍ کې دویم داسې براعظم دی چې موسم یې ډیر خشک دی. هلته د استرالیا د 80% نه په زیات ملک په کال کې 600 میلی متره باران وری.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د بحرین نه غوښتي چې د بشري حقوقو مدافع نبیل رجب لبن سمدستي خوشی کړي. په موکړی د لیسا شلاین رپورټ ته د جنیو نه رالیږلې ده زامن مومند دته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو دغه اداره وای نبیل رجب له دې کبله بندي کړه شو چې خپل نظر څرګندوي. د بحرین عالی محکمې د دوشنبه په ورځ د نبیل رجب ګناه د بند 15 کلنه سزا او مربوطه تورونه تایید کړ چې وایي د جنگ په وخت کې غلط معلومات او اوازې خپرولې. د ملګرو ملتونو بیل محاکمې د توقیف کېدو کاري ډلې تیر کال اعلان کړ چې رجب بیل محاکمې نه توقیف شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د بحرین په حکومت باندې تور لګولی دی چې د خپلو انتقاد کوونکو د ځپلو لپاره د سختو اقداماتو نه کار اخلي. د بشري حقوقو نطاقه رابینا شمداسانی وایي حکومت به د بشري حقوقو د مدافعینو د غلي کولو لپاره اوږده لاره ووهي. دی د سعید احمد الودایی د قیزی نوم یاد کړه چې کوشش یې کوو په 2018 کال کې د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې برخه واخلي. دی امریکا غږ ته وویلې په بحرین کې د ده د کورنۍ د درو غړو په بندي کېدو سره په غونډه کې د ده د ګډون مخه ونیول شوله. د ده د کورنۍ په دغو درو غړو باندې د تروریزم تور لګول شوی و. شمداسانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
All three of them reportedly suffered torture and ill treatment while in detention. So we have several emblematic cases that we're able to highlight. And this, of course, leads to the concern that if even prominent human rights defenders are subjected to these kinds of intimidation and legal actions, what can the less prominent ones?
رپورټونه وایي کله چې دغه درې واړه په زندان کې وو بد سلوک ورسره شوی وو او شکنجه شوي وو ځکه نو موږ یو شمیر ورته یا سمبولیک قضیه لرو چې موږ ورباندې رڼا چولی شو او البته نتیجه یې اندېښنه کول دي چې حتی بشري حقوقو مهم مدافعین دغه ډول ویرونې او قانوني اقداماتو سره مخامخ کیږي د هغو مدافعینو به څه حال وي چې چندانې شهرت ونه لري بېل بېل مللي تفتیش نه وي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سپتمبر د میاشتې په هغه راپورټ کې دغه قضیه شامله ده چې د غچ اخیستنې په باره کې دي دغه راپورټ په خاصو قضیو باندې رڼا اچولې ده چې په بحرین کې فعالان او د دوی کورنۍ د غچ اخیستنې نه کړاو ګالي غواړي د ملګرو ملتونو د حقوقو د میکانیزم سره تماس ونیسي شمدازانینو وایي د بحرین حکومت د مدني او سیاسي حقوقو په باره کې د بین المللي کانوینسیون له مخې د خپلو مسؤلیتونو نه سرغړونه کوي چې لاسلیک کړي ده د بشري حقوقو د دفتر د نطاق په حیث دا له حکومت نه غواړي چې د ناراضي کسانو سره د غیر قانوني برخورد پای ته ورسوي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې په یمن کې د نوملیکنې د داسې سیستم غوښتنه کوي چې بایومټریک وي پام وکړئ د لیسا شلاین رپورټ ته زامن مومن دي ته دروروي
د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې ته یو هفته پخوا معلومات وشو هغه خلکو ته چې د خوراکي موادو د مرستې مستحق دي د یمن په پایتخت سنا او د هیواد په نورو برخو کې چې د حوثي اغیانو تر لاس لاندې دي راشن نه دی رسېدلی د حوثي اغیانو مشرانو ویلي دي په دې باره کې به تحقیقات وکړي په داسې حال کې چې د دغې اعلامیې هرکلی یې کړی دی WFP وایي مشخص ګامونه باید اوچت کړی شي چې د دې ډاډ ورکړی شي بشري مرستې پر ځای ولګول شي دغه اداره وایي د مستحقو کسانو نوملیکنه دې د بایومیټریک سیستم له لارې وشي WFP نتاه روی ور حسل امریکا غږ ته وویلی د دو ادارې د یمن د حکومت په اجازه سره دارنګه یو سیستم یې په عدن کې عملي کړی دی دی وایي دغه پروګرام په کامیابۍ سره د هغو کسانو مخه نیولې ده چې د خوراکي موادو د مرستې مستحق نه و ور حسل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We have proposed since a few months to do the same to the Sana'a de facto authorities. For the moment, they've not accepted yet, but it is the best way to make sure that the support reach the people who need to receive that support.
موږ د څو میاشتو لپاره دغه پیشنهاد کړی دی چې دې ته ورته کار د سنا د واقعي چارواکو سره وکړو دوی لا تر اوسه دغه پیشنهاد نه دی منلی مګر ښه طریقه یې دا ده دغه مرستې هغو کسانو ته باید ورسیږي چې دغو مرستو ته ضرورت لري ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې په یمن کې تقریبا 14 میلیونه خلک د قاطع په پاڼ ولاړ دي د نړیوال خوراکي پروګرام اداره په میاشت کې په یمن کې 3 میلیونو کسانو ته خواړه رسوي د دغې ادارې د څارنې سیستم ته معلومات وشو چې محلي انډیوالان سازمانونه اکثره دغه مرستې ویشي د ځینو خوړو په غلا کولو کې لاس هم لري WFP په محلي سازمان باندې د فساد تور نه لګوي مګر د دغه سازمان په داخل کې داسې کسان شته دی چې په غیر قانوني کار کې لاس لري باید برطرفه کړی شي مګر دغه ادارې څرګنده کړه د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د خوراکي موادو مرستې په ښه طریقه مستحقو خلکو ته نه رسیږي مګر د حوثي یاغیانو تر لاس لاندې سیمو په مقایسه وشي دومره بد نه دی یوازې WFP د غیر قانوني کارونو قرباني نه ده دا وایي د مرستو ټولې موسې چې په یمن او د جنگ په زونونو کې کار کوي هر چیرې د تیری سره مخامخ دی او باید په څار ووسی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 100.15. د ملیشیا پاچا سلطان محمد د خپل پاچا تخت پر خو دی، چې دا ولی پام وکړی دی رپورټ ته چې زموږ همکار ستاسو لپاره جوړلې ده.
د شاهی ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوی چې د مالیزیا 15 نه سالویخ کلن پاچا خپل 15 دوره لنډه کړه، خو د استعفا دلیل په بیان کې نه دی ذکر شوی. د مالیزیا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره داسې یو عمل ترسره کیږي چې پاچا خپل د واکمنۍ دوره نه پوره کوي. سلطان محمد په 2016 کال کې د نوموړي له قوله په 15 کې د روسیې د ښکلا د پخوانۍ ملکې سره د نومبر په میاشت کې، کله چې د 2 لپاره د تداوی په نوم په رخصتۍ تللی و، واده کړی. سره له دې چې د حکومتي منابعو لخوا په رسمي توګه دا واده تایید شوی نه دی، خو په ټولنیزو رسنیو کې د واده د مراسمو عکسونه خپاره شوي. ویل کیږي چې سلطان محمد له خپلې رخصتۍ نه مخکې د سلطنت د پریښودو فیصله کړې وه، خو صدراعظم مهادر محمد د جمعې په ورځ وویل چې دی یې له دې پلانونو خبر نه و. کله چې په 1955 کال کې مالیزیا د برطانیې نه خپله خپلواکي واخیسته، د ځانګړي سیستم له مخې نه د 9 هر حاکم په نوبت سره 15 باید د سلطنت دوره پوره کړي. د دغو حاکمانو شورا اوس غواړي نوی پاچا انتخاب کړي. په مالیزیا کې اکثرا حکومتي چارې صدراعظم او پارلمان سرته رسوي. په دغه ملک کې چې اکثره وګړي یې مسلمانان دي، پاچا ته خاص احترام قائل دي. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د دلی د بند امنیت لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. پاموکړی د عزیز الله پوپل رپورټ ده.
دغه نظامی عملیات دوی ورځې وړاندې تر هغه وروسته پیل شو چې افغان سیمه‌ایز مقامات وویل د دولت وسلوال مخالفین د بهرنیو وسلوالو په مرسته باندې غواړي چې د دهلی بند تخریب کړي. نن د دې عملیاتو په دوهم ورځ باندې افغان ځای مقامات وویل چې د دې ځنګل چې 12 کیلومتره دا اوږدوالی لري، 6 کیلومتره ساحه د دولت د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه پاک شوې ده.
او اوس هم دوی کوشش کاوه چې د دهلی بند کې مین گزاریګانی وکړي.
دا په کندهار کې تر روسي نامنې وروسته د افغان ګډو کواو تر ټولو سر پوځي عملیاتي چې تیر ورځ پیل شوی. د پوځ مقامات وایي چې د دهلی بند امنیت ساتلې د دې پوځي عملیاتو اساسي برخه ده. د کندهار ښار په شمال کې د شاولیکوټ ولسوالۍ د دهلی بند په ځنګل سیمه کې د کاتي ماموریت هوایي ځواک او توپچی کواوی هم د افغان ګډو ځواکونو سره په روانو پوځي عملیاتو کې برخه لري. د دهلی بند ځنګل په درختو پوشل شوی ځنګلي سیمه ده چې د ځایي چارواکو په وینا د کندهار په ګډون د زابل او روزګان ولایتونو د نامنیو لپاره هم ورڅخه وسلوارو د یو مرکز په توګه کار اخیستی. د ملي پوځ مقامات وایي چې له پرون راهیسې د دهلی ځنګل په پیلسو نظامی عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي، د ماینونو د جوړېدو په ګډون 8 مرکزونه او یو د مخابري مرکز یې له منځه وړل شوی. په جنوب کې د 215 ماتل قلی اردو درسیزوال جنرال شفیق الله رسولزی له امریکا جغ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د دهلی د ځنګله تصفیه د جنوب د درو ولایتونو د امنیت لپاره ځانګړی ارزښت لري.
د ځنه دوی اکمال دل دل تبې د زخمیان را انتقال دل دوه بجې تلفات ولې دل بیا بدل تر اتل د ځنګله کې بدا ورک و پټه دل بو ډیر غټ ستر بلنداژونه درلودل.
که څه هم د ځنګل سیمه له تیر څخه باندې ویل سي زراحیسي د دولت د وسلوال مخالفینو د عمده مرکز په توګه پیژندل کیږي، خو ځای مقامات وایي چې په دې ورسوي کې وسلوال غوښتل د دهلی بند تخریب کړي. د شاولیکوټ ولسوالۍ امنیه قومندان څارمن پاچا وایي چې د سیمې د هیوادونو وسلوالو په دې ورسوي 3 کې هڅه وکړه چې د دهلی بند په انفجاري موادو تخریب کړي چې دوی مخ ونیول.
دا اراده وه چې د دینه مخکې چې دا عملیات موږ نه و شروع کړي، 2 مخکې د عملیاتو د یو حمله پر باندې دالې پر پوسته وکړله، او دوهمه حمله د هغه 15 مخکې وکړه چې په هغه کې موږ تقریبا 11 حال کې مینونو د دې د جنگ په میدان کې پریښول چې دی غوښتل چې دغه بند ته یا د ټنډیل ته یا دغه ته جواله ته تاوان ورسي ورته پټ کې انفجار ورکه غشان مونږ نه ټینګ کړل.
د دهلی بند کندهار د شپږو ولسوالیو لپاره زراعتي اوبه ذخیره کوي چې د دې ولایت لپاره ځانګړی اقتصادي او زراعتي اهمیت لري. له تیرو درو اونیو راهیسې په کندهار کې امنیتي پیښې زیاتې شوي چې په ترڅ کې وسلوالو د میوند په ولسوالۍ کې د ځمکني تونل لارې د پوځ پر یو مرکز برید وکړ، او په سپین بولدک ولسوالۍ کې بیا د وسلوالو په یو لوی حمله کې تر لسو زیات پولیس ووژل شو.
قدر من اوریدونکو تاسو ته امریکا غشنا رادیو نظم د سهارنی خبری خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې هلې اجازه غواړو چې څنګه خبرونه به اوریدلې وي که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي نو بیا هم کولای شئ چې زموږ په پاڼه باندې واورئ موږ تاسو نه اجازه غواړو د خپل پامه